بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د اسد پنځمه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2023 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. اوریدونکو خدای وکړي چې جمعه مبارکه به مو په خیر تیریږي. په دې خبرونه کې تر یوې بجې خبرونه او رپورټونه لرو. اول فریبا ظاهر خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل سوي دي او 15 مشکوک کسان نیول سوي دي. ټاکل سوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولس ته یو لیک ولیږي. او په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د 209 شپېته څوکیو څخه 109 څوکۍ ګټلې. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې شپاړس داعش وسلوال وژل سوي دي او 15 مشکوک کسان یې نیولي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې داعش وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دفاع وزارت څخه په یو بل اعلامیه کې د غزنی ولایت د روانو عملیاتو په اړه هم ویل سوي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د دغه ولایت په اندړ، قرباغ او رشیدان ولسوالیو کې 24 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 12 نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د رشیدان ولسوالۍ شاوخوا سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړي دي. د اعلامیه په وینا دغه عملیات اوس هم دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل سوی د سولې ولسي حرکت نن د ایران ولسته لیک ولیږي. د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر د چهارشنبه پر ورځ په یو بېساري اقدام سره د خپل لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارلی و او په دې توګه یې پاکستان په افغان وژنه تورن کړی و او له پاکستاني ولس څخه یې غوښتلي وو چې په خپل حکومت راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. دغه حرکت غړي وایي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو پر وړاندې د دې پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي او هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی د څرګندونې د بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر روانو دریو میاشتو پورې به په دې برخه کې هر اړخیز ګامونه پورته سي. زموږ اخلاصه د راډیو اوري. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلې د هغو 209 شپېته څوکیو څخه چې انتخابات ورته وسول 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلې کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو نن سهار وختي ویلي وي چې د نتایجو له مخې د عمران خان نږدې رقیب د مسلم نون ګوند بیا دریش پیته څوکیو په ګټلو په دویم ځای کې راغلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند بیا د انتخاباتو 9 څوکۍ ګټلې دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د 6 څوکیو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمه په ورځ هغه لایحه تصویب کړ چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي څو هغه هیوادونه چې له واشنگټن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي په روسیې کې له هغو شرکتونو چې بندیزونه پرې لګېدلي د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي دا لایحه به هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې پخوا یې له روسیې سره نږدې اړیکې لرلې او اوس غواړي د هغه هیواد له مداره ووځي. جیم ماتیس د دې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي وو شي، له دې استثنا به روسیه ته ګټه نه رسیږي. د راپورونو له مخې احتمال لري چې پر هند سربیره ویتنام، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم شاید پر روسیه د لګیدلو بندیزونو مستثنا سي. پر روسیه وروسته لاغه د امریکا لخوا بندیزونه ولګیدل چې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلی اور چې لسګونه کسان یې وژلي ښایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ کړې ده. د یونان د دفاع وزارت مرستیال نیکوس توسکا وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د یونان د پلازمینې اتن په لویدیځ کې په کم وخت کې څو ځای اورونه لګېدلی دي. د اور چې د سخت باد او تودې هوا له کبله ډېر ژر د اتن ختیځ ته پراخ سو، تر اوسه 2 کسان وژلي دي. توسکا ویلي په دې اړه چې دا اور په قصدي ډول لګول سوی نشی نستا، خو نور جزئیات ور نکړل. د خبرونو پای.
نو ولس وځي او شپږ دقیقې د ازادي رادیو ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واورو چې په افغانستان کې د هلمند د سولې حرکت غړي غواړي د ایران خلکو ته یو لیک واستوي او د ایران له خلکو غواړي چې په خپل حکومت فشار راولي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په همدې خبرونه کې به د پاکستان او تاجکستان د یو شمېر ځوانانو خبرې واوري چې افغانستان ته د سولې له پیغام سره راغلي دي.
از دونی بی جوانان تاجکستان با افغانستان همیشه
په پاکستان کې د انتخاباتو پر رپورت لرو. د پاکستان په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف کون ګټلې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي انتخابات په ډیر شفاف ډول ترسره شول.
ټرن اوټ اکارډنګ ټو اور اسسمنت اینڈ ایز فار ایز
په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو ځانګړی پروګرام لروز ما رایس ما حق نو د دې ټولو مطالبو د اوریدو لپاره لطفا زموږ سره اوسئ. د افغانستان د په پلازمینه کابل کې د هلمند خلکو د سولې حرکت نن د ایران سفارت ته یو لیک وسپارل او د ایران له خلکو غوښتنه وکړه چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان په خاوره کې مذهبي او قومي تفرقه چوي او د تروریستي ډلو ملاتړ هم کوي. د دغه مسلې نور تفصیل لا کابل د ازادي راډیو د خبريال واصل ویسال پر رپورت کې.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ایران سفارت مخې ته ل درې ورځې پر لتروسته د یو لیک لاره د دغه هیواد له خلکو غوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو لاس واخلي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې ایران د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي.
د سولې ولسی حرکت د ایران سفارت مخ ته د ایران ولست لیک لیږي. په لیک د ایران ولست غوښتنه ویلي چې باید خپل پر حکومت فشار راوړي څو له افغان جګړې څخه خلاص وباسي. همداراز په لیک لیکل شوي دي چې د ایران ولست باید خپل حکومت دې ته پرېنږدي چې په افغان چارو کې لاسوهنه وکړي، افغانستان کې مذهبي تفرقې رامنځته کړي، دلته د قومونو ترمنځ وېشنې رامنځته کړي او یا هم دلته یو شمېر جنګي ډلو ته پوځي وسایل ورکړي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره د ایران سفارت مخې ته نور د دوی پرلت پای مومي او له دې وروسته د انګلستان سفارت مخې ته تر نامعلومې نیټې د پرلت خیمه وهي. د پداسیال کې چې د تیرې چهارشنبې پورسته دغه حرکت مشر اقبال خیبر په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته په یو بیسار اقدام کې د لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په دغه لیک کې لیکل شوی و چې د پاکستان استخبارات پوز او حکومت له لاسه افغانان په وینو لړلې دي او زموږ یو لاس د بل لاس وینه تویوي. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې، امریکا او پاکستان سفارتونو مخه ته هم د پرلت خیمه وهلې وي. دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پیښور کې د یو شمېر افغان کډوالو، د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسی حرکت یو جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو کارپو مشتاق رحیم وایي دا شان ولسی او مدني حرکتونه د نړۍ ولسونو ته دا پیغام رسوي چې نور افغانان له جګړې ستړي دي او سوله غواړي.
جګړه څو بودی ده او یو اساسي بود استخباراتي اړخ چې پاره کې بیلابیل هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او دا اوس یو د رڼا ورځ په څیر معلومه خبره ده او دا ډول ولسي حرکتونه د دغه هیوادونو ولسونو ته یو روخانه پیغام لیږي چې نور افغانان ستړي دي او لطفا په افغانستان په چارو کې لاسوهنه مه کوئ.
ښاغلی رحیم وایي دا د ټولې نړۍ د ولسونو ګډ مسؤلیت دی چې د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشار راوړي سو په افغانستان کې له هر ډول مداخلو او د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې کوم نظر لرئ، لطفا د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې موږ ته پیغامونه ولیکئ، موږ ته ستاسو پیغامونه درته خپرو. په خبرونه کې به وروسته واورئ چې د تاجکستان او ایران د ځوانانو یو پلاوی راغلی کابل ته او د دوی وایي چې موږ د سولې پیغام راوړی په افغانستان کې د جنگ پر ضد او د سولې لپاره. خو اول اوس ورځو د پاکستان انتخابات ته. پاکستان کې د رواني میاشتې په 15مه نیټه، یعنې د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د جولای 15مه وه، پارلماني انتخابات وشول او له پرون راسې د رایو د ګڼلو پروسه روانه وه. نن سهار داسې رپورټونه راورسېدل چې تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشري کوي انتخابات کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. خو دا اوس را سره زما همکار ګولیاس په سټوډیو کې دی. ګولیاس، په پاکستان کې سیاسي حالات څېړي او هم ناراض دغه وروستیو انتخاباتي پرمختګونو ته باندې هم کتنه درلوده. نو ګولیاس سره مسې
ډېره مننه فرشتې، ډېره مننه.
د انتخاباتو وروستي ریزلټ، دغه وروستي نتایج راغلي دي که اعلان شوي که نه دي شوي؟
بالکل فرشتې، څنګه تاسو ویل چې د جولای په 15مه چې کوم انتخابات وشو په پاکستان کې، قومي اسمبلی او د څلور واړو صوبایي اسمبلو، نو د دې وروستو د هغه دای چې نتیجې پرو رو راځي، خو دا ځل له نتیجې د انتخاباتو چې کوم نتیجې وي دا لږ شانې ناوخته شوي. خو نن سهار د پاکستان الیکشن کمیشن، یعنی د ټاکنو کمیشن، هغې رسمي نتیجې اعلان کړې دي چې تر مخه د عمران خان ګوند چې دی هغه دا ټاکنې ګټلې دي. زه د مرکز خبر کوم، په مرکز کې لکه وفاق کې د ټاکنو کمیشن دا هم وایي چې 95% نتیجې ترلاسه کړې دي. که د نتیجو ته موږ وګورو فرشتې، نو د قومي اسمبلی کې د ګوندونو د اپوزیشن چې دی هغه سداسې دی چې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه 109 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دویم نمبر د تیر حکومت کې چې کوم واکمن ګوندو مسلم لیگ نون چې نواز شریف نومیږي 28 چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداراز د پیپلز پارټۍ چې ده هغې 20 چوکۍ ترلاسه کړې دي، او د مذهبي ګوندونو چې کوم ائتلاف متحد مجلس عمل هغوی په دې ټاکنو کې 12 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په دې کې دا هم ګورو فرشتې چې 12 آزاد کاندیدان هم په دې قومي اسمبلی لپاره چې دي هغه خپلې چوکۍ ترلاسه کړې دي. همداشان که موږ ګورو د خیبر پختونخوا اپوزیشن وګورو، نو په خیبر پختونخوا کې هم تحریک انصاف ګوند 68 چوکۍ ترلاسه کړې دي. نو داسې ګمان کېږي چې هغو به بغیر څه د ائتلافي یو ګوند سره د اتحاد په ځای خپل حکومت هلته جوړ کړي په اسانۍ سره.
په خیبر پښتونخوا کې
خیبر پښتونخوا کې بالکل همداسې په سندھ اسمبلی کې، د سندھ صوبه چې ده په هغې کې پیپلز پارټي چې ده هغه تر ټولو مخکې ده 82 چوکۍ ترلاسه کړي، نو هغو هم په خپل سر باندې هلته حکومت جوړولی شي. که د بلوچستان خبر وکړو، نو د بلوچستان کې بیا لږ اپوزیشن داسې دی چې ټولو پاټول هغه رنګ چوکۍ نه دي ترلاسه کړي چې یو ګوند وه حکومت جوړ کړي. نو په هغې کې بلوچستان عوامي پارټي چې ورته باب ویلې کېږي هغې 13 چوکۍ ترلاسه کړي دي. متحد مجلس عمل 8 دي او تحریک انصاف 4 دي. خو تحریک انصاف دا خبره کړې ده چې موږ به نور ګوندونو سره اتحاد کوو او هلته به هم موږ کیدی شو حکومت جوړ کو. که د پنجاب اسمبلی خبرو کو، ناغي کې دی ډیر یو دلچسپ حالت داسې دی چې مسلم لیگ نون 120 چوکې ترلاسه کړي او تحریک انصاف چې دی هغه 112 دي. نو په دې کې آزاد ډیر مهم کردار دی. اوس آزاد چې دی هغه 120 دي. نو اوس کدا آزاد ارکان چاته هم لاړ، نو هغه به الته حکومت جوړولو دغه شي.
داسې مخ کې ول چې په پنجاب کې به د دغه دوه غټ ګوندونه چې تاریخ انصاف دی او مسلم لیگ نواز دی، دوی به د یو بل ګوند ائتلاف ته اړتیا ولري، یا د نورو آزادو کاندیدانو چې دوی هلته هم حکومت تشکیل کړي. به هر حال ګوله که دغه 15% رایټ شمیرل سوي دي او 15% نورې راشي، دا خو به په د اخري نتایجو باندې ډېر غټ تاثیر نشي کولی.
په دې باندې بالکل تاثیر نشي کولی. که موږ وګورو د قومي اسمبلی پوزیشن ډېر واضح دی، ډېر څرګند دی. په هغې کې تحریک انصاف ګوند چې دی هغه به نور هغې سره هم ائتلافي ګوندونه نور شته، او سره که موږ وګورو مسلم لیگ قاف یو ډله ده، همدغه شان آزاد ارکان چې دي کاندیدان چې دي هغه هم دې کې شامل شي. په پنجاب کې بیا دا یو امکان شته چې پنجاب اسمبلی کې هغې کې څه ناڅه مخکې رستو شي، څه ناڅه تاثیر وکړي په حکومت سازۍ باندې. په سند کې پوزیشن ډېر واضح دی، په خیبر پختونخوا کې واضح دی، او په بلوچستان کې هم واضح دی. نو دوه ځایونه داسې دي، یو ځای چې په پنجاب صوبه ده چې په هغې کې کوم دا 15% رای راشي حتمي، نو په دغه کولی شي.
دغه پرون ما پر دې باندې خپرونه موږ درلوده، په دې باندې انتخاباتو په بهیر باندې ډېرو ګوندونو ادعا کړې وه چې دلته درغلۍ سوي دي. دا مثلا نن څنګه سوه؟ آیا دوی کوم دریځ خپل کړ؟ یو عکس العمل یې راغی کرانغی.
په عمومي توګه موږ کله هم وګورو په انتخاباتو کې چې کوم ګوند هم به بیلات وکړي شکست وخوري، نو هغوی دا یو لومړی خبره کوي چې په دې ټاکنو کې درغلي شوې دي. خو په سمدستي توګه مارې که موږ وګورو د چهارشنبې په ورځ باندې ناوخته د مسلم لیگ نواز ډلې چې په دویم نمبر راغلی ده، هغوی د انتخاباتو باندې د درغلیو خبره وکړله. بیا پسې سمدستي توګه لوی چې کوم ګوندونه دي په دویمه ورځ باندې د زیارت په ورځ باندې نور ګوندونو هم انتقادونه وکړل، او نن په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ، نون، متحده مجلس عمل، عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او داسې نور چې کوم ګوندونه دي، نو هغوی ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده، او هغوی دا ادا کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي شوې ده، او یو پارټۍ ته او یو ګوند ته هغه ورکړل شوی دی، او دوی دا هم تور لګوي چې په دې کې د اسټابلیشمنت لاس دی،
د حکومت
د ادارې خبرې دوی کوي کنه. تاسو ته پته ده چې کوم طرف ته دوی اشاره کوي؟ خو دوی په اسلام آباد کې دوی ناست دي، او دا نن به دوی لای عمل ټاکي چې آیا دوی دا انتخاباتي نتیجې منی او کنه. که منی نو بیا به په پارلمان کې دوی احتجاجونه هم کوي او هغه کوي. خو که موږ په عمومي توګه وګورو د تیر انتخاباتو په شان هغه احتجاج په لارو کوڅو کې نه ښکاري. پارټیانې چې دي هغوی پریس کانفرنسونه کوي، خبرې غونډې کوي او خپلې غونډې کوي، خبری کانفرنس کوي، او دغه د لارې د خپل اندېښنې چې دی هغه څرګندې په کوسو په لارو کوسو باندې دوی نه دی راوتي. کسوم دی دی دو ادا ادابي کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا خبره کوي چې په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه ټګي یا درغلي نه ده شوی. غالبا تاسو سره د پاکستان د ټاکنو کمیشن سیکرټر بابر یعقوب اواز هم شته، او
دغه بابر یعقوب خبري به واورو ته به ترجمه کوي.
بالکل زه به ترجمه کوم.
Election was exemplary, fair, free, held in a very very peaceful manner.
دا بابا یعقوب خبره دا انتخابات ډیر صفا شفافه او په آزادانه توګه شوې دي. په دې انتخاباتو کې هیڅ قسمه د درغلیو رپورټونه نه دي راغلي. که څه هم شکایتونه موصول شوی وو چې شمیرې ز 600 زیاته وه، خو هغه شکایتونه د معمولی نوعیت وو، او هغه په هماغه ورځ باندې هوار شوې دي. جی فرشته،
اخري سوال ګوله، دغه د عمران خان پرون خبري وکړه، د ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې وینا وکړه او ادعا وکړه چې د انتخاباتو ګټونکی دی. د افغانستان په باره کې ځینې خبرې وکړې چې جالبې وې. د یو ځای کې وویل چې په دې تمه دی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره په افغانستان کې د امنیت په اړه کار کوي. دوی وویل د دې ورځې په تمه یم چې په افغانستان او پاکستان به یو ورځ پوله نه لري، او د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو په څیر به آزاد
کوي.
لنډ که د ده په خبرو باندې دا د دریځ د افغانستان په باره کې لنډ دغه یو تغییر پکې معلوم سوی، ځکه د یو وار پخوا په افغانستان کې د جنگ او د جهاد د دغه وینا ملاتړ کاوه، اوس بیا دا خبرې راخیستي. تاسو کې څارونکي پاکستان کې دې مسلې ته څنګه ګوري؟
بالکل، که موږ ګورو په پرونی تقریبا شاوخوا 15 منټه دا وینا وه، لومړی ټلویزیوني وینا وه، او په هغې کې که وګورو که د خارجه پالیسۍ یو لوی مهم نقطه بیان کړل. په هغې کې په لومړي سر کې دوی د افغانستان سره د اړیکو خبرې وکړې او ویل چې افغانان سوله غواړي، او او هغه مکه خبره بیا تکرار کړله کومو ګورو پخوانی چې کوم حکمرانانو او دا یو هغه غوندي یو عمومي خبره هم جوړه شوې ده چې په افغانستان کې عمل وینو پاکستان کې عمل وي دا مشرتابان چې دي دا مشرانده لډیر مودې راځي دا خبره کوي خو د دې خبرو کې دا یو هغه کار کېدلو یو داس یو سرک کار کېدلو چې افغانستان سره او کوم په دې رستو کې لکشاني وګورو نو د پاکستان چې کوم ملټری چې کوم اسټابلیشمنت یې هغه دي نو هغه هم افغانستان سره د اړیکو په بابت مانی سناس ګامونه پورته کړی دي کپدې رسو کې ګورو خبر جامد باجوا کابل تم تلې وو افغان ولسمشر هم او کدا
خارج وزارت
مرستیا لري په وشي نو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم سندستي په توګه مانی قمر جاوید باجوا تم ټلیفون کړو هم دا سه دوان نو اوس په پاکستان کې دا خو ځینی سرنکاران خوشبينه دي چې د عمران خان چې کوم یو تګلار ده کسم په انتخاباتي کمپاینونو کې په هغه کې خو یو بیل رنګ باندې خو چې کله په حکومت کې راشي نو بیا لکسانی حالات چې دی هغه به بدل وي خو سړنکاران او شنن کې ډیر زیات خوشبین اخکاری چیرې عمران خان با د نور د مشرانو په نسبت با خپل گاونډي هوادونو سره ځکه چې هغه په یو په لویدیس کې پاتې شوی دی دغه ماډل او ځینی داسې اصلاحاتو خبرې کړې دي چې هغه نور حکمرانانو نه به کړي نو ښکاري داسې چیرې دوی با په دې گاونډي هوادونو سره د اړیکو په اړه مانی یو خو او داسې ګام پورته کې چې د دوړو غاړو ته سول راشي
ډېر مننه ګولیاس او ردونکو تاسو مشته هم کار ګولیاس خبرې واورید په پاکستان کې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د پارلماني انتخاباتو د رایو 95% برخه تقریبا شمیرل سوې ده او د تحریک انصاف ګوند په ډیرو صوبو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د هلمند خلکو او د سولې حرکت غړي وایي چې د ایران سفارت یو لیک استولې دی او د ایران د خلکو یې غوښتنه کړې ده چې پر خپل حکومتونو د خپل حکومتي فشار راولي څو په افغانستان کې د سولې لټینګر سره مرسته وکړي د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو یو پلاوی کابل ته راغلی دی او دوی وایي چې کابل ته د سولې پیغام راوړی تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر دغو هڅو څه نظر لرئ پر افغان بیسیم اته سواتل شمیره باندې مشته پیغام نه راوسته وي موږ خبرو خو دا چې د تاجکستان او پاکستان د ځوانانو د سولې پلاوی په کابل کې څه کوي په دې اړه به د حدیث پردیس رپورت واورو
د سولې غږ د هغو ځوانانو له هنجرو چې ځانونه د سولې سفیران بولي دوی چې له پاکستان او تاجکستان څخه کابل ته راغلي وایي نه غواړي چې نور په افغانستان کې جګړه دوام وکړي د سولې سفیر شفیق ګل له پاکستان څخه کابل ته راغلي او د سولې پاړه وایي
څنګه چې په پاکستان کې هم حالات خراب وو شان چې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وجه نه زمونږ امن چې کوم دی یا سولې چې کوم ده دا راتلې شي دا به ډېره زیاته خبره وي
د سولې دغه سفیران د میډیوټیک یا د افغانستان د همګانی رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوی دی فرزانه عمر علی بل هغه د سولې ځوان سفیر ده چې له تاجکستانه کابل ته راغلی نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د کابل او دوشنبه ترمنځ سولې او ملګرتیا تل پاتې وي غلی علی وی د تاجکستان ځوانان تل د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سولې او دوستۍ غوښتونکي دي مونږ غواړو چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او تل پاتې وي د سولې افغان سفیرانو هم د پاکستاني او تاجکستاني سفیرانو ترڅنګ د سولې غږ پورته کړی لړلې خایسته وایي چې افغانان په سوله کې د ژوند کولو حق لري او په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت دوی هیله ده نوموړي وایي کله چې له پاکستان او تاجکستان څخه ځوانان راځي باید خپلو خلکو ته دا ورسوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هیله شته او دوی کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او د سولې ښه خبرونه ورسوي د سولې سفیران وایي چې دوی باید سولې له پیغام سره دوشنبه او اسلام آباد ته هم سفرونه وکړي او دغه هیوادونو له حکومتونو به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د د پنځمبه پورس د پکتیکا په مرکز شرنه کې د انجونو زده کوونکو لپاره یو د وینوي ودانی د جوړیدو کار پیل سو. دا چې دا ودانی په دقیقا د انجونو زده کوونکو لپاره څه ډول کارول کیږي په رپورت کې به واوري چې زموږ همکار نجیب الله الوخیل راستولی دی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د نجونو زده کوونکو لپاره د لیلیه د څلور پوړیزی ودانۍ د کار د پیل په موخه په جوړه شوې غونډه کې ځایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د زامنو په شان خپلو خویندو او لوڼو ته هم اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت ویل دا ودانۍ هغه وخت په ګټه تمامېږي چې له نجونو زده کوونکو ډکوي او زده کړې پکې کوي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه ورکړي.
که چېرته تاسو همکاري د موږ سره نه وي، تاسو د لوڼو غم در سره نوی، تاسو ته اولادونو غم در سره نوی، دغه 100 میلیون افغانۍ ول غول بیا ګټ نه لري. تعمیرونو باندې نه کیږي، تعمیرونو خو مونږ جوړ کو، خو مونږ ته اولادونو بیا څوګرا و هي، مونږ ته بیا دار څوګرا کی چې دغه تعمیرونو بډکیږي.
په پکتیکا کې د نجونو د لیلیه د ودانۍ د بنسټ ډبرې د کیښودو په غونډه کې د یاد ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د پکتیکا د پوهنې رئیس مهراب الدین شفق ویل یاد څلور پوړیزه ودانۍ 22 خونې لري او ودانیزې چارې به یې د 2 کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
240 اتیا کسان دپاره چې د نجونو شاګردانو دپاره موږ پاره شاره کې مامورین کې تاداب گذاری او بنسټ دی انشاءالله. قیمت د دې پروژې چې دی 1.290 تقریبا شاوخوا کې د قیمت دی.
په همدې حال کې قومي مشر ملک پاچا خان وایي چې ولسونه د تعلیمي ادارو جوړېدو او ودانۍ ته ډېر خوشحالېږي. ملک پاچا خان په پکتیکا کې د نجونو لپاره لیلیه د پوهنې په ډګر کې د اساسي پرمختګ په توګه یاده کړه.
نو ولسونه تر ټولو چې ترجیح ورکوي او پرې خوشحالېږي هغه په تعلیمي ادارو خوشحاله کېږي. هر چیرې چې د تعلیم د ادارې بنیاد او بنسټ او خښته شول کېږي ولسونه یې حمایت کوي، تر هغه تر شا به ولاړ وي، د هغه سره به کلک همکاري کوي. نو موږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا ځل بیا په پکتیکا کې یوه ښه مجهزه لیلیه یا د هغې بنیاد د هغې خښته شول کېږي.
د پکتیکا د پوهنې چارواکي دا هم وایي چې د نجونو له ودانۍ به د 400 مترو په اوږدوالي یوه چاردیوالي راتاو شي او په نږدې ورځو کې به په یاد ولایت کې د نجونو د یوه ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کیښودل شي. پکتیکا له هغو ولایتونو دی چې د نجونو زده کوونکو شمیر یې د خپلو ګاونډیو ولایتونو د نجونو زده کوونکو په پرتله لږ دی.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون پر ترکیه ژغ وکړ چې هلته یو نیول شوی امریکایی پاستر یا عیسوي راهب ډیر ژر خوشی کړی. هغه ډونالد ترامپ پر ټویټر ولیکل چې دغه عیسوي راهب اندرو پرنسون یو ډیر ښه انسان دی او په ترکیه کې سخت کړیږي ځکه هغه نیول شوی او په توقیف کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې که ترکیه دا کار ونه کړي پر ترکیه به ډیر زیات بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکر په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایی عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندرو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ترامپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ترامپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ترامپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2018 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې لښکلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلي و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوریدونکو د دې او نورو مطالبو د کتو او لوستو لپاره لطفاً زموږ په پاڼې ته ورسئ. زموږ د پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. او اوس فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي او 15 مشکوک کسان یې نیولې دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو شاوخوا 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 12 تصفیوي او تهاجمي عملیات سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 10 وسلوال د ننګرهار په دیبالا، اچین، نازیانو او چپرهار ولسوالیو کې وژل سوي دي. تاکل سوی د سولې ولسی حرکت نن د ایران ولستل لیکولېږې د دغه حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته ویلي چې تر دې کار وروسته به نن ماپښین 3 بجې په کابل کې د بریتانیا د سفارت پر لور حرکت وکړي او تر نامعلومې نیټې به هلته تم سي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازدیګر د دې ولایت له ولایتي شورا څخه د لیدنې پر مهال وکړې. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی د هغو 209 څوکیو څخه چې انتخابات ورته سوي 109 څوکۍ ګټلې دي. خو دا چې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د اکثریت خپلولو او حکومت جوړولو لپاره د 108 څوکیو اړتیا ده، نو تحریک انصاف ګوند به اړ وي چې له ځینو ګوندونو او یا آزادو کاندیدانو سره ائتلاف وکړي څو حکومت جوړ کړي. د امریکا د استازو مجلس د پنځمې پروس هغه لایحه تصویب کړې چې د دې هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې هغه یوه د واشنگتن سره نږدې اړیکې ټینګول غواړي. په روسیې کې لاغو شرکتونو سره چې بندیزونه پرې لګېدلې د وسلو د اخیستلو له کبله له مجازاتو مستثنا سي. او د یونان مرکز اتن ته نږدې لګېدلې اور چې لسګونه کسان یې وژلې شایي په قصدي ډول لګول سوی وي. دا خبره د یونان د دفاع وزارت مرستیال د پنځمې پروس کړې ده.
دا سادی رادیو دا او اوس هم تاسو ټول ته بلنه درکو چې د انتخاباتو پر زموږ ځانګړي خبرونه واوري. شو را سره تغواړم.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلې دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوه. او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه دا ده چې د ټاکلي شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکلي شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلات باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایت کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې پاسات ککړې زورواکي یا په زورواکي سره خپل دغه مقام ته وغاډي ورسېږ ما دا هیله د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د پاسات ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مو دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانی را وباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد په فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید را وباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې را وباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسد یولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سوال. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنرانو په دې توانېدلی وای چې هغه قضایاوې چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جدي شوي او څېړلی وای، له بده مرغه چې دا کار ونه شو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطر وینو. لومړی خطر خو دا ده چې کوم کسانو باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سودی خلق لخوانه دا خلک دسې عادي خلک نه دي. دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، ناقانونه کارونه کیدای شي، دوی خپل شمولیت ولري. او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرې دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونه شي او سیاسي ملاتړ ونه شي نو ډېره ګرانه به وي چې د دغه کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راشي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا هغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم له ګروپونو سره لري. نو خامخا دلته بیا دا نه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراول شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده. خپله د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول شي. نو دلته هم کېدای شي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه شي. دریم د خپله دغه غړو خوندیتوب ده. موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواک له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل شي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېل نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، ویل چې موږ به د هېچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمنئ؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیله مند یو چې دوی په خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږ ولایتونو کې د شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لوی مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیتونو اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی شي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یا هغه له خلکو سره شریک شي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتون د اعمال رامنځته شي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب داسې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولی شي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې چې موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو په کې دوی ته باید ونډه ورکړل شي او هغه ونډه ورکړل شي بالاخره وکړي شي پروسه سار کړي او
تر اوسه نه ده ورکړې.
دوی بدبخته نه په ډېرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش په کې او باید سار پرې وسي هغه دوی مدني ټولنې باندې کړي دي. دوی ظاهرا ادا داسې ګویا که چېرته دوی مدني ټولنو ته ونډه ورکړي دا به ځینې واقعیتونه یا د پردې حقیقتونه به مخکې راوړي او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې وګرځي. خو دا هغه څه داسې د قناعت وړ بحث نه ده. یعنې د مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کېږي دلته هر مهم ممانعت چې جدیږي هغه د کمیسیون له لوري جدیږي او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګېزه وي.
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطق څه داسې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا داسې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه داخلي بحثونه دي، تخنیکي بحثونه دي او هغه لا تر اوسه پورې په مکمل ډول سره پرې بحث نه ده سوی، هغه دوی داخلي داخلي صلاحیتونو سپېغو باندې باید کار وشي. او دوم بحث دوی دا وایي چې که چېرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته په اصطلاح ګډون ورکړل شي، ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه د باندې راووزي. نو په دغو ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها چې هغه استدلال منطقي نه ده، بلکې د قانون خلاف هم ده، ځکه قانون په هیڅ عنوان سره داسې په اصطلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي چې مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې له باندې یوسي. نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم دا ده، کوم برداشت چې زه په دې پروسه کې لرم هغه دا ده چې شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې وي، ځکه دلته چې کله شکایتونه کېږي، شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولي بیا تر ملي مسایلو پورې، په شخصي مسایلو کې هم ډېر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي چې هغه که چېرته مدني ټولنو ته ورسېږي، هغه به له مطبوعاتو سره شریک شي او ملت او خلک به په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي. نو همدا ده هغه زور واکان سي د شکایتونو په لړ کې قرار لري، هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي، ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل چې دوی مشکلات پکې لري، حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته ورانی سي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمیشنرانو هم رابللي وو، خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول. رشید صاحب، تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي، په خپله څنګه ارزوئ؟ یعنی دوی کارونه سم روان دي؟
دلته دوه بحث داخل دي. یو هغه کمیسیون چې پکې د امنیتي ادارو استازي دي، د سیمه ایزو چارو ادارې غړی پکې غړیتوب لري، او د شکایت کمیسیون رئیس، د کمیټې رئیس، چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسلح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري، په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي. نو په هغو کې موږ له بده مرغه چې د نظارت حق نه لرو، ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم، لیدنه مې وکړل، هلته کار روان و، ما خپله ولیدل، خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول، نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول، یو رقم ویره ورسره و، ما ولیدل، خپله کمیسیون ته زه ورغلی وم.
نو هغه کمیټه چې دا د شکایت کمیسیون نه بیل ده، فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي، ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبری د وسلوالو مسلح غیر قانونی ډلو په بحث کې هغوی سیړي. نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعات ته جای نشته، هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي، او په ده کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډه ورکړو. موږ هم تیار قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه دي، موضوعات دي او د غیر باندې لیکېدل دي، نو په هغې کې موږ موافق یو. بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده، هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي، خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي، وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي، په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په ده باندې پوه سئ. نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلو کمیسیون ته کار شفاف ده، هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې، موږ ته هغوی همکاره دي، او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده، تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول شوي نه دي. نو کله چې دوی دا غونډې نیسي، په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کړي، هغه معلومات او جزئیات د خلکو سره شریک کړي، نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېره ښه هغوی برنامه وي. او که چېرته هلته بیا دغه موضوع لکه د اوس تخنیکي پړاوونه چې دوی ترسره کړي، هلته بیا معلومات شریک نه سي، طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث تر پوښتنې لاندې راشي.
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي، وروستي مراحل مې بشپړې سوي. په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي، تاسو ته د نظارت حق نه کړ برنه؟
نه، دوی ویل چې تر اوسه پرې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه شوی، او پریکړه پکې د کمیسیون لخوا نه شوی. لاندې هغه تخنیکي مرحله وایي بشپړې سوي دي، اولې د کمیسیون غونډه تر اوسه پرې دایسي نه چې په علني ډول باندې پریکړه وکړي.
او دغه نوم کمیسیون سره منځته شوی د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت رامنځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې؟ یعنی څومره ګټور تمامېدای شي؟
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي. ما مخکې دا وکړه که دوی چیرته واقعا تسلیم نه سي سیاسي فشارونه ته، او تسلیم نه سي فساد ته، نو دا به د دوی لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي، او دا به د افغانستان په تاریخ کې، خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې، به یو شجاعانه کار وي. اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي، یا فساد ته تسلیم سي او مقامات ونه کړي، نو دا به بیا په عدالت باندې لوی تمسخر او استهزاء وي.
نصر صاحب، دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نه سي کړی، د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه ځواب کې، عدلي او قضایي بنسټونه همدارنګه کورنۍ چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي، تاسو وړاندیز څه ده او څومره باوري چې د اړوند ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي هم دې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسې د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه ورسره ضمیموي یا پرې سره همکار نهادونه دي. حکومت چې هغه دوی ته ضمیني مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي، بس همدا ده که چیرته د حکومت همکاري له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپله وظیفه په صحیح توګه سره نسي ترسره کولی، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځو که بس په خپل د شکایت کمیسیون یا د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز شي. دلته بس په همدې کې داسې کله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي، یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده یا په اصلاح هغه شواهد اسناد هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسو څرنوالي وینئ، سې څرنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څرنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې سوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو لپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي او شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پې اتخاذ شي، نو دوی ما به برداشت همدا داسې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا داسې که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار عمل نه سي او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ سي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی په دې وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوي وکړي، نو سناریو همدا داسې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس به مخکې ځي. رشید صاحب مخکې خبرو درلود سي په تخنیک کی جزئیاتو کی مدنی ټولن ته غډون نه وکړ سوی او په حالانی غونډه کې وایي چې غډون ورکړي، بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه همدا ابتدایي مراحل دي سپېغو کې اسناد راټولېږي، پېغو کې د قضیې څرنګوالی تشخیصېږي او پېغو کې په اصطلاح د پریکړې لپاره په مواد راټولېږي. او همدا داسې کله په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د څار زمینه برابره نه سي، نو معلومداره ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریکړې مرحله ده، پېغو کې به هغه څه ترسره کېږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعا پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت ډول سره مخکې ولاړ سي.
رشید صاحب، وخت کم پاتې ده، په داسې حال کې چې ریاست په یولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داسې حال کې چې دوسیې ډېرې مغلق او پیچیده دي، پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانېږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهالویش یا تقویم له بعده مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده، ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړی دي، نور پاتې دي تروس پره. او بیا ده قضایه های صرف د کابل په حد کې نه دي، ده ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسی، نور اداره باید په کې خپل نظر ولري، ده وخت نیسی. او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي، یعنی موږ دوه ډلې لرو. او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې لاندې شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته، بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد موږ هغه تقویم بیا هم ماتیږي. او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانېږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایې وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکه موجود وي یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرم ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلې دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونه کې ټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې وسالته قانون لاس د کمیسیون قیتوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل سوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل دلو پر شاهدان موجود وي. نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهاماتو باندې دین څه کوي چې پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي او په عین حال کې د غل پر شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نوی نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې باندې پریکړه وکړي.
یو بل پرمختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوی د آماده کمیشنر ولایتي کمیشنرانو ټاکل کېدل دي کېدای شي د څو ورځو کې وټاکل شي، دا په کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي؟
دا خو د چټکوالي بحث یو هغه ده چې واقعا په کې سرعت راځي، د خلکو لاسرسي ولایتو ته زیاته ده نسبت کابل ته، وخت هم دلته ډېر مهم ده. نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافعه طلبي بحث ده. یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کېږي هغه قانع نه وي، نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي، فیصله وکړي. نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانع نه وي، مرکزي دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي.
نصر صاحب، تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته تللی وم، هلته مې زیاده څه کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته، همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول. ای خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي؟
زفر کوم یو خو مشکل هم داده تخنیکی ظرفیت بده کی نس هغه تخنیکی ظرفیت مفهوم هم داده سی افراد باید یعنی کمیسیون کمیشنران خاصه چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وای او په مستقل ډول سره رسیدګی ورته کړی وای، هغه تر اوسه پر ندی عمل سی او په عین حال کې دلته یو خلار هم سی وی دی اوس لپاره. دوهم هم داده سی عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شوی سی د ولایتو کمیشنران خاصه چې دوی وظیفه ویدان دی له زوروکان سره مخامخ سی وی او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فراهم سوې، نو همدا اوس دوی هغه پریکړې به طرفانه نه وي بلکې جانبدارانه وي. د دوه بحث دی، یو د خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نشته هغه وکړي چې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل خلک راسي مرکز. نو یوازنې مرجع هم په همدې مرکز کې ده، هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي. او لکه څنګه چې شې په اشاره وکړه کله ته هم شکایت او تعداد به حد زیات ده، او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایت مترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادو همکاري غواړي. په مجموع کې دا پروسې کته سی وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت سود لري، یعنی دا تطابق نه سره لري، نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره، نه د نهادو همکاري په همدومره کچه سره سره، او نه هم موده دومره موده ده چې بل اخر وکړي تخنیکی ظرفیت موجوده کې دی نهادونو په همکاري سره خپل مسؤلیتونه اجرا کوي. نو په مجموع کې نقص موجود ده، نیمګړتیا موجود دي، خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حداقل دوی باید دومره وکړي یو کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور، ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې هغه بیرته یاده کړي او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کرد خلکو ته وړاندې کړي تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه دوی سره ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې ولسي جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. شکایتونه ډېر کم نه دي، خلک ډاری کې شکایت نه کوي که ستونزه کمه ده.
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسی ده. کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول د ویب سایټ په سات باندې اعلان کیږي کمیسیون خونه د دې لپاره پوره خبرتیاونه ترسره کوي.
هغه ویب سایټ په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسی لري،
کم خلک مراجعه کوي، هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې د لیستونه ګوري. نور هغه باسواده طبقه ده او دغه د خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسی انټرنیټ لري. اما حال دا چې فرمسل په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړل شي، هغه په ډېر کم وخت کې، ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده، موده ورته تعین شوې ده. نو دا د خلکو خبرو یا بحث ده. دوم د خلکو دغه سهولتونه، اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري، تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د ستونزه ده، یا خنډ ده په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده. نو خلکو لاسرسی هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي. او دریم بس هم هغه تاسو یادونه کړه د ډار مسله هم ده، نه باور او نه اعتماد دغه هم دوی یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وروړو شاید څوک ته غور نه کړي. نو د خلکو لپاره دغه تروس پره دغه باور نه درم اساسه چې واقعا وي قانع وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کوي. دریم دغه د پروسی پیچیدګي او مغلقتیا ده چې دا هم خپل تاثیرات لري. اول دغه فورم، دغه رسمي پروسیجر، دغه طرز عمل توضیح کول، دغه پاره د خلکو پوهاوی، نو دا هم ته پر خپل تاثیر لري.
څه کول پکار دي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسې له زورواکو لاسوهنو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسي؟
د موږ دا ده چې اوس د شکایت کمیسیون لپاره دوه ډېر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي، یو وخت ده او بل دقت ده. موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیق توګه باندې موضوعات وڅېړي، که څه هم یو دوه درې زنډون پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولې مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواکو لخوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د دوی لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس واوسیږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامین لپاره چې باید ټول مانا ګټ سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دیو نه بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.